ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਜ ਰੇਡੀਓ ਦੇ السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده. نن د شروع ورځ د 2013 کال د اګست د میاشتې لومړۍ نیټه ده. په پېښور کې وخت شوی دی د مازدیګر شپږ، په کابل کې د پنځه نیمې، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د سهار نهه بجې شوی دی. د دې یو ساعته خبرې خپرونې وړاندې کوونکی وږمه جالوان
او زه یم بختور شاه.
او لاول هم پام شي مهمو خبرونو سره ټکو ته.
په پاکستان کې د لانجمنو انتخاباتو وروستو په مرکز کې بریالي ګوند تحریک انصاف او نور غټ سیاسي ګوندونه پیپلز پارټي، پاکستان مسلم لیگ، نون او نور په مرکز او دوه صوبو پنجاب او بلوچستان کې د حکومت جوړولو هڅه کوي. د تحریک انصاف یو مشر محمود رشید وایي ګوند کې یې اتحاد دی.
یہ فیصلے بھی اگلے دو تین دن کے اندر پر توقع ہے. انشاءاللہ دو تین دن میں چیف منسٹرز کے نام جو ہیں وہ فائنل ہو جائیں گے.
او د پاکستان سپریم کورٹ د پوزي افسرانو د دوه شهریتونو لرلو د قضیه اوریدو په وخت د پښتنه هم کړي چې ولې د پاکستان په خوانی پوزي افسران او جنرالان په بهر هیوادونو کې روزګارونه کوي.
ثاقب نثار دا پوښتنه هم وکړه چې د استخباراتي ادارې پخوانی مشر د ریټایرمنټ څو ورځې وروسته بهرني هیواد کې د ملازمت لپاره څرنګه ولاړو.
د افغانستان په شمالي ولایت جوزجان کې د داعش ډلې د مشر مولوي حبیب الرحمن په ګډون 250 داعشیان حکومتي ځواکونو ته تسلیم شوي. طالبان هم دعوه کوي چې 214 داعشیانو د دوی د جګړې په پایله کې حکومتي ځواکونو ته پناه ورکړې.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعته خبري خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. سه ملګري اوسې اول هم تاسو وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره.
په پاکستان کې په 15 جولای شوي انتخابونو وروسته تر ټولو زیات سیټونه ګټونکي ګوند تحریک انصاف د حکومت جوړولو په هلو ځلو کې بوخت دی. په دغه انتخاباتو کې د عمران خان تحریک انصاف ګوند 114 څوکۍ ګټلي، خو د حکومت د جوړولو لپاره د 118 څوکیو ضرورت دی. د پاکستان په 4 صوبو کې په پښتونخوا کې د تحریک انصاف ګوند تر ټولو زیات سیټونه ګټلي. په سند صوبا کې پیپلز پارټۍ تر ټولو وړاندې ده او په پنجاب کې د مسلم لیگ نون د تحریک انصاف نه په 100 څوکو وړاندې دی. او په بلوچستان کې یو ګوند هم دومره څوکۍ نه دي ګټلي چې په خپل یوازې حکومت جوړ کړي. په تحریک انصاف ګوند نیوکه کیږي چې له خپل منځي اختلافونو د لاسه یې لا د قومي اسمبلۍ لپاره د سپیکر او پښتونخوا صوبه کې د وزیر اعلی د څوکو لپاره نمونه هم نه دي اعلان کړي. خو دغه ګوند مشر محمود رشید وایي د دوی په ګوند کې اتحاد دی او دا خبرې بې ځایه دي. په دغه انتخابي نتیجو په پاکستان کې مخالفه سیاسي ګوندونو اندېښنې ښودلې دي او سبا په دې لړ کې د مخالفه سیاسي پارټو ټول ګوندیز کانفرنس هم په اسلام آباد کې کیږي. نور تفصیل پی د بیروز خان نورو.
په پاکستان کې د لانجمنو انتخابونو په ترڅ کې رامنځته شوې صورتحال لا تر اوسه کړکېچن ښکاري. سیاسي ګوندونه په مرکز او صوبو کې د حکومتونو جوړولو هڅې کوي، خو حالات داسې نه ښکاري چې دغه کار په اسانه کېدونکی دی. په مرکز کې د اکثریت څوکو ګټونکې ډله د عمران خان پاکستان تحریک انصاف ته، چې لا تر اوسه یې د حکومت جوړولو لپاره په کار اکثریت نه دی ترلاسه کړی او د آزادو غړو په پیسو او نورو مراعاتو ورکولو د تورونو سره سره خپل ګوند ته د راوستلو منډې تړې روانې دي. د عمران خان ګوند هغه سیاسي ګوندونو ته هم د شریک حکومت جوړولو وړاندیزونه کړي چې په تیرو وختونو کې یې په غلا غلطۍ او نورو تورونو سپکول. د بلې خوا په پنجاب او بلوچستان کې هم د حکومتونو جوړولو عمل د ستونزو او سیاسي سودابازۍ سره تړلی دی. په پنجاب کې اکثریت خود پاکستان مسلم لیگ نون ګټلې، خود حکومت جوړولو د پاره ورسره واضح اکثریت نشته. دغه شان په بلوچستان کې هم د باب یا بلوچستان عوامي پارټۍ ډېرې څوکۍ ګټلي، خود حکومت جوړولو اکثریت لا تر اوسه نه لري.
د وایس اف امریکا ډیوا سوشل میډیا پته ده @VOA ډیوا.
او د پاکستان سپریم کورټ د حکومتي او پوځي افسرانو د دوو شهریتونو لرلو د قضیه اوریدلو په وخت د پښتنه کړی دا چې ولې د پاکستان په خوانی پوځي افسران او جنرالان په بهر هیوادونو کې روزګارونه کوي. د پاکستان پوځي افسران د نوکرۍ د ختمېدو یا ریټایرمنټ نه دوه کاله وروسته هر چرته روزګار کولی شي. د ریپورټونو تر مخه د پاکستان په خوانی لوړ رتبه پوځي افسران او جنرالان دا وخت په بهر هیوادونو کې میشتي. په دغه کې د پوځ په خوانی مشر اشفاق پرویز کیانی هم شامل دي چې آسترالیا کې میشته. د حکومتي کارکونکو د دوه شهریتونو لرلو په قضیې اورولو کې مشر قاضي جسټس میا ساقب نصار د دې خبرې نوټس اغسته چې د آی اس آی په خوانی مشر شجاع پاشا او د پوځ په خوانی مشر راحیل شریف د ریټایر کېدو دوه کاله وخت پوره کېدو باندې په بهر هیوادونو کې کار او روزګار پیل کړی.
د پاکستان سپریم جوډیشل کونسل د پوز په خواست د اسلام آباد های کورټ جسټس شوکت عزیز صدیقی نه په هغه بیان سپیناوی غوښته چې پکې نوموړي په پوز استخباراتي اداره آی اس آی باندې په عدالتي فیصلو کې د لاسوهنې تور لګولې. جسټس شوکت عزیز صدیقی د جولای په 28 نیټه د پنجاب پینډی خار د وکیلانو د تنظیم غونډې یا بار کونسل ته په وینا کې ویلی وو د استخباراتي ادارې چارواکي د اسلام آباد های کورټ مشر جج ته ورغلي چې یقیني کړي په خوانی وزیر اعظم نواز شریف ته انتخاباتو لپاره د جیل د دروازو شاته پاتې شي. جسټس صدیقی تور لګولې آی اس آی په عدالتونو کې د هیواد مهمو سیاسي مقدمو فیصله په خپل خوخه بدلولو کې په پوره توګه فعاله ده.
د خبر پختونخوا په نوخر سیمه کې د سټیج پختنه سندرغاړي او ماډله ریشما خان د هغې خاون په ډز وژلې ده. د نوخر ضلع د کلا سیمې د پولیسو مشر مسعود خان وایس اف امریکا دیوه سره په خبرو کې پخلی کړی چې دغه پختنه پرون د نهې سه شنبې په ورځ مازیګر ناوخته د خپل خاون لخوا وژل شوې ده. نوموړي وویل چې د کلا تڼې په وتر علاقه کې فاید د نومې تن چې د ریشما خاوندې په ریشما ډزې کړي او وژلې ده. د امریکې د خارجه چارو وزیر مایک پامپیو به روانه هفته کې سنگاپور کې د سویلي لمر ختیز ایشیا په انجمن کې د شاملو ملکونو خارجه وزیرانو سره لیده کته کوي. په دې حقله نور تفصیل راکوي فواد لامې په دې رپورټ کې.
ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په دې هفته کې په سنگاپور کې د جنوب ختیځ ایشیا د ملکونو د اتحادیې په یوې غونډې کې ګډون وکړي. هغه به د ایشیا د جنوب ختیځو ملکونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په کتلو کې هڅه وکړي چې په انډو ایشیا کې د آزاد تجارت لپاره د ټرمپ انتظامی منصوبه تشریح کړي او د هغو ملکونو پام ورته راواړوي. خو دا تمه هم شته چې د شمالي کوریا په اړوند فکرمندۍ به هم د غونډې پر اجنډا سیوری غوړولی وي. مایک پامپیو د جنوب ختیځ ایشیا د اولس ملکونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په لیدنه کې به د هغې سیمې تر ټولو غټ امنیتي چیلنجونو په هکله هم وغږیږي چې یو یې د پیونګیانګ لخوا د جوهري وسلو خطر دی. د چین په سویلي دریاب کې د سرحدونو پر سر شخړې، په میانمار کې د روهینګیا مسلمانانو حالات او سایبري یا انټرنیټي امنیت به د خبرو نور مهم ټکي وي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده.
د افغانستان د دفاع وزارت ویلي تیر ورځ ناوخته د هیواد جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د داعش ډلې اړوند له 200 زیات داعش وسلوال حکومت ته تسلیم شوې دي. د دې وزارت ویان جنرال رادمنیش وایي د داعش وسلوالې ډلې د زور او زیاتیو په غبرګون کې وسلې خلق د افغان دولت په ملاتړ د غوی په وړاندې ودرېدلې او تر څنګ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د زیاتو پوځي فشارونو لامل د داعش ډلې جنگي لیدې ته مجبور کړل چې د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې افغان فوج ته سلامي شي. طالب وسلوالو هم دا وکړه چې 214 داعشیانو د دوی د جګړې په پایله کې حکومتي ځواکونو ته پناه وړې ده.
تیرونه د شمالي کوریا لخوا د 1550 کسانو د مړو آثار ورکول وروسته امریکا ته د شروع پروز دغه منتقل کړی شوې دي چې دا د امریکا هوایی ریاست ته په پوزي تیارو کې را رسیدي. د امریکا د صدر مرستیال مایک پنس په هوایی کې دغه زړو مړو آثار رسیدلو په محل په یوې دستوري کې برخه اخلي. د امریکا د دفاع چارواکي وایي چې د شمالي کوریا لخوا د دغه جنگي مړو د پیژنګلو په حق لا هیڅ قسمه معلومات نه دی ورکړی شوی چې دا کوم کسانو چې امریکا ته سپارل شوی دی.
د ایران پوځي مشر یا د انقلابی دستو کمانډر محمد علي جعفری د امریکا د صدر ډانلډ ترامپ دغه غوښتنه رد کړي چې غوښتل یې د ایران د صدر حسن روحاني سره به ملاقات کوي. د انقلابی دستو کمانډر ویلي د د په وینا د امریکا په سیر لوی شیطان سره بچری هم د خبرو اجازه ورنکړي. نوموړي جعفری دا تبصره د ایران په سرکاري خبری ایجنسی فارس باندې په یو پرانستې چټۍ کې کړې ده. د انقلابی دستو یا ریولوشنری ګارډز مشر د امریکا صدر ډانلډ ترامپ یو ناتجربه کار صدر بللی او ویلي دي د داسې صدر سره د ایران د مشرتابه ملاقات به هیڅ ګټې ونکړي. امریکا سره ډانلډ ترامپ د ګل پورس په سپینه ماڼۍ کې د یو خبري کانفرنس په وخت ویلي وو غواړي چې د ایران د صدر سره بغیر لکه مشرته لیدل کتل وکړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، پاکستان کې لانجمنو انتخاباتو وروسته چې د جولای په 15مه نیټه ترسره شوې دي، د تحریک انصاف ګوند په کې تر ټولو زیات 1,400 څوکۍ ګټلي، خو تر اوسه پورې د حکومت سازۍ لپاره چې هغوی ته کمې څوکۍ په کار دي لا هغې نه دي ترلاسه کړي او هلې ځلې روانې دي چې څه ډول نور آزاد غړي یا د نورو ګوندونو غړي د ځان سره رايوځي کې یو حکومت جوړ کی. په دغه ډله باندې نیوکه هم کیږي چې د دوی خپل منځي اختلافونو لامل دوی خو نه په پښتونخوا کې د اعلی وزیر د پاره نوم ټاکلی او نه لا تر اوسه د قومي سملې لپاره د سپیکر اعلان کړی دی. خو د دغه ډلې یو مشر محمود رشید وایي چې دوی په خپل منځ کې بے اتفاق نه دي او ډېر ضربه دغه عمل تر سره کړی. په دې باندې د ډیور ریډیو خبریال اورنګزیب خان د اسلام آباد نه یو تفصیلی رپورټ را لېږلې.
د ضلع قومي اسمبلی کې د ټولو نزد څوکۍ ګټونکي پاکستان تحریک انصاف لخوا تر اوسه مرکز کې او صوبو کې حکومت جوړولو لپاره د نورو ګوندونو او آزاد غړو سره مذاکرات روان دي او تر اوسه پاکستان تحریک انصاف نه خو صوبو لپاره د اعلی وزیرانو او نه قومي اسمبلی لپاره د سپیکر نوم حتمی کړی دی. د ګوند یو مشر محمود رشید دا خبرونه رد کړی دي چې ګینې ګوند دننه څه قسم اختلاف موجود دی. یو شخصي میډیا ته محمود رشید ویلي دي
مرکز کے اندر جو ہے وہ نمبر گیم پوری کر کے وہاں پہ اسپیکر کا انتخاب اور سائمٹینیسلی سائڈ بائی سائڈ جو ہے یہ فیصلے بھی اگلے دو تین دن کے اندر متوقع ہے. انشاءاللہ دو تین دن میں چیف منسٹرز کے نام جو ہے وہ فائنل ہو جائیں گے.
دوی وی اڑمبے باقامی اسمبلی دپارا اسپیکر نم حتمی کی گی اور رز دو کے با دالا وزیرانو او مهم وزارتونو دپارا نامے حتمی شی. پاکستان تحریک انصاف د ضلع قومی اسمبلی کې 1,400 څوکۍ ګټلې دي او 222 پارلیمان کې به ورته حکومت جوړولو لپاره 1,300 څوکو ضرورت وي، کوم په حق له د ګوند داوه ده چې دا شمار یې پوره کړی دی. حکومت سازه کې ځن لوجې راتلونکي صدارتي انتخابات هم د ځن ښکار کېدی شي. ډان وی پاڼه وایي موجوده صدر ممنون حسین صدر په هیڅ موده اتم ستمبر پوره کیږي او قانون تر مخه د صدر موده پوره کېدو یو میاشت وړاندې د نوې صدر انتخاب ضروری دی او د دې تر مخه صدارتي انتخاب نیټه اتم اگست جوړیږي، خو تر اوسه حکومت سازي عمل نه دی پوره شوی ځکه د نوې صدر انتخاب هم د ځن ښکار کېدی شي. بلخوا پاکستان مسلم لیگ لخوا یو ځل بیا سبا ورځ ټولګوندیز کانفرنس رابلل شوی دی چې پکې به پیپلز ګوند، عوامي نیشنل ګوند او مذهبي ګوندونو ائتلاف متحده مجلس عمل په برخه اخلي او یو لوی اپوزیشن جوړولو او انتخاباتو کې شوی درغلو په حق لبه حتمی فیصله کوي. پاکستان مسلم لیگ لخوا مریم اورنگزیب ویلی دی د دوی په غوښتنه انتخاباتو کمیسون دوه کسیزه بنچ جوړولو باور ورته ورکړی دی چې ځینې حلقو کې د بیا شمار جاج به اخلي.
پھر ان تمام کیسز کو کنسولیڈیٹ کر کے تو اسی اس کے اوپر ریئیکشن دیتے ہوئے انہوں نے یہ ایک بینچ الیکشن کمیشن کا اپنا بینچ ٹو بینچز بنائے جو کہ انیشلی ان اپلیکیشنز کو دیکھیں انتظار کر رہے ہیں کہ وہ بینچ بن جائے اور اس کے بعد اپلیکیشنز سٹارٹ ہوں.
مریم اورنگزیب وی تمداد انتخاباتو کمیسون دا بینچ په دوی په غوښتنو عمل وکړي. نن د پوسل لخر جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ کې د کور کمانډرانو یو غونډه هم شوې ده په کوم کې انتخابي عمل کې د پوز مرستو ستاینه شوې ده او پوسل لخر ویلي دي ولس فیصله کوي او پوز د دفاع کوي. د پوز د سر لخر او پوز ویان ادارې ISPR لخوا انتخابي عمل پس بیانونو ورکولو او خصوصي توګه د پوسټ لخر دی بیان چې د ووټ لزریه دښمن ته ماته شوې ده. د دې بیانونو باندې نه یوازې سوشل میډیا باندې تنقید روان دي بلکې سیاسي ګوندونو هم پرې تنقید کړي دي او تیر ورځ جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی وو پوسټ لخر دی د دې وضاحت وکړي چې د ووټ لزریه ماته کوم دښمن ته ورکړي شوې ده. د ځل انتخاباتو کمیسون د ټاکنو کې وړومبی ځل د نوې ټکنالوژي استعمال کړی وو چې ورته RTS یعنی د نتایج زر رسولو نوم ورکړی شوی وو، خو انتخاباتو پر ورځ د نظام کار پرېښی وو چې له وجې یې انتخابي نتایج د ځنډ ښکار شوي وو او د وړومبی سرکاري نتیجې اعلان سهار 4 بجې شوی وو. د ځنډ له وجې یو شمېر ګوندونو د انتخاباتو کمیسون مشر نه د استعفا غوښتنه هم کړې ده او ویلي دي چې د له وجې انتخابی نتیجه بدل شوی دی، خو انتخاباتو کمیسون دغه تورون رد کړی دی. البته انتخاباتو کمیسون مشر سردار رضا انتخابی نتایج کې د زن نوټس اخیستی دی. د کمیسون بیان وایي صوبای انتخابی کمیسون عملی نه یې په دې حق له وضاحت غوښتی دی ځکه چې پاکستان کې انتخابی قانون تر مخه د شپې 2 بجې پورې ټول نتیجې حتمی کول وو، خو دغه شان ونه شول.
د اسلام آباد نه رپورټ کې تاسو د حکومت د جوړونې په هکله تفصیل واورېدو، خو اوس په دې اړه نور معلومات زموږ د همکار نصیر احمد کاکړ نه اخلو چې دا وخت سټوډیو کې را سره ملګری شوی دی. ورته هرکلی وایو. په خیر راغلی کاکر صاحب. دا راته وایي چې په پاکستان کې د پی ټی آی علاوه چې کوم غټ ګوندونه دي د شمار شمیرو په هڅو کې هغوی څه کوي؟
مننه وګمه چلوان زبه قدرمن اوریدونکو ته وایم لکه څنګه چې هم د اسلام آباد څخه خبر رپورت کې د لږ ډیر معلومات خو که وکتل سي نو دا وخت په پاکستان کې کایوی خواته پاکستان تحریک انصاف د مرکزی حکومت جوړونی لپاره خپل هلې ځلې شروع کړې دي او 130 رائے پکار دي. دا وخت دی 114 لري. د دې معنی دا ده چې نور هم خلک ستای ګواد پی ټی آی سره تر دا وخت پورې اکثریت په لاس کې نه دي او سبا لکه څنګه چې هم رپورت سوي دي یو د ټولو ګوندونو کانفرنس یې وري بیا را بلل سوي دي. داسې ښکاري هغه ګوندونه چې په انتخاباتو کې اکثریت له لاسه ورکړي دي هغه په دوه محاذونو باندې کار کوي. یو محاذ خدای دی چې هغه د حکومت جوړونې لپاره هڅې کوي ورسره هم که چیرې نوی حکومت راځي یا بیا د اوسنی حکومت یا د ټاکنو په کمیسیون باندې یا بیا په استبلیشمنت باندې د فشار اچولو هم د دې یو تګلاره ده. ځکه خو هم دغه APC بیا راغوښتل سوی ده چې پکې پاکستان مسلم لیگ نواز ډله ده، پاکستان پیپلز ګوند دی، MMA ده، ENP دی، همدغه رنګه نورې پارټیانې په هغه کې شامل دي او دوی هم هڅه کوي چې د شمار شمیرو چې کومه لوبه ده د مرکزي حکومت لپاره په دغه کې بشپړه برخه واخی او په خپل د پیپلز ګوند ځینې مشرانو دغه ویلی وو د APC یا مخالفه ګوندونو و مشرانو ته چې ودی ته د لږ وخت ورکول سي چې دوی هم دغه نمبر گیم چورتوي په دې کې برخه واخلي او د مرکزی حکومت جوړونې لپاره د لږ ډیر دوی هم هڅه وکړي او امکان دی چې په دې کې بریالي هم سي. خو تر اوسه پورې داسې ښکاري چې هم لکه مخکې چې ما وویل مخالفه ګوندونه په دوه ستراتیژي باندې کار کوي. یو د حکومت جوړونې لپاره هڅې دي چې د یو لبل سره او په خپل منځو کې چې کوم اتحاد دی هغه برقراره وساتي او هغه نمبر گیم پوره کړي، او بلې خواته د درغلیو د تورونو سره د احتجاجونو لاري هم په اسټابلیشمنت باندې فشار زیات کړي.
کاکر صاحب، دغه ګوندونه خپل اکثریت څنګه پوره کوي؟ وړاندې هم د هارس ټریډینګ تورونه لګول کېدل.
بالکل، وګمه چلوان لبد مرغه په پاکستان کې هم دغه تورونه هر وخت لګول کیږي چې کوم آزاد غړي دي اسمبلی هغه اخسل کیږي یا د نورو غوندونو غړي چې دی هغه ماتول کیږي، له هغه غړو څخه فارورډ بلاک جوړیږي. په نواز شریف باندې د تورونه ډیر لګیدلی د چانګا مانګا د ځنګل یا د هغه زیده رسته او صوبیا د پمریکي چې دی کم خلک ساتل د اسمبلی غړي د حکومتونو د جوړول لپاره دغه تورونه ډیر په تکرار سره په خپل پیپلز غوندم لګولي، خو بیا بیرته هم پیپلز غوند هم لږ ډیر هم دغه کار کړي. اوس په پاکستان تحریک انصاف باندې دغه نیوکی کیږي چې په مطبوعاتو کې راغلي دي چې جهانگیر ترین چې و عمران خان ته ډیر نږدې دي او د اعتصاب د عدالت لخوا نه اهل هم ګرځول سو دي، هغه په الیکشن کې برخه هم نه ده اخیستې، خو هغه یو جهاز او هلیکاپټر لري، هغه هم دغه کار کوي چې کم آزاد غړي دي. مطبوعات دا خبره کوي چې هغه راولي او هغه په پی ټی آی یا تحریک انصاف کې دی شاملوي. نو دغه تورونه هم د تحریک انصاف پر ګوند باندې دا وخت هغه تحریک انصاف چې په خپل عمران خان دا ول چې دی به د بډو رشوتونو مخالفت کوي او دی به یو شپاک او صفه نظام راولي په پاکستان کې، او دوی به دا د هارس ټریډینګ یا بیا د خرڅول او اخیستل چې کم دي د اسمبلی د غړو د دغه په خلاف مبارزه کوي. خدای شکاري چې پاکستانی مطبوعات وای تر اوسه پورې دغه حادثه د دوی یا دغه خبرې چې دی په هغه کې بریالي نه دي.
او کاکر صاحب، دوه صوبې لکه سند او پښتونخوا خو ښکار دي چې هلته به د پی ټی آی حکومت جوړي، خو په بلوچستان او پنجاب کې وضع څنګه ده؟
بالکل، وګمه جلاوان په سند کې البته د پیپلز ګوند اکثریت دی، هلته به پیپلز ګوند خپل حکومت جوړوي، او په خیبر پښتونخوا کې هم داسې ښکاري چې پاکستان تحریک انصاف چې دی دا وخت هغه نمبر گیم پوره کړی دی، او خو البته مخالفت بیا هم روان دی. کله بلوچستان خو ته ولاړ شنو پرون د هم د تحریک انصاف یو مشر جهانگیر ترین هلته د بلوچستان عوامي ګوند مشر جام کمال د وزیر اعلی په توګه د هغه ملاتړ اعلان کړی دی، خو دغه ملاتړ د اعلان سره سم په دغه ګوند کې چې بلوچستان عوامي ګوند نومیږي یا باب په هغه کې اختلافونه رامنځته شوی دی. جرم محمد جمالی چې په خپل پخوانی اعلی وزیر پاتې شوی دی او ورسره په د باب دا وخت یو مشري هم لري، هغه خپل ځان کاندید کړی دی. او بل دا چې یو بل پخوانی اعلی وزیر قدوس بزنجو هم ویل دی چې د بلوچستان فیصله باید په بلوچستان کې وسی، په کوټه کې وسی، نه چې په بنګالا کې. او دا وخت کو کتل سي د شمیرو چې کملو ودنو په هغه کې بلوچستان عوامي ګوند دا وخت دیرش غړو ملاتړ لاسته کړی دی چې په هغه کې عوامي نیشنل ګوند دی، هزاره ډیموکراتیک ګوند دی، او دارنګ ځینې نور او آزاد غړي هم ورسره دي. خو په عین وخت کې بیا سردار اختر مینګل چې د بلوچستان نیشنل ګوند چې ملت پاله مشر دی، هغه هم هڅې شروع کړې دي او د متحده مجلس عمل له غړو سره خبرې اترې شروع کړې دي. متحده مجلس عمل دا وخت اته غړي لري، او په خپل بی ان پی مینګل چې دی نو و غړي لري، او دا د شوزو چې کم ځانګړي سیټونه دي یا بیا د لژکیو دي دغه ماسه دغه اکثریت دي. نو امکانات دا دي چې ان پی سره هم خبري وکي، او هلته امکانات یو بل داسې ښکاري چې شای جام کمال مخاوني ولسی یا د بلوچستان عوامي ګوند با په نوم باندې چې د انتخاباتو څخه سو ورځې مخکې جوړ شوی د دغه مخاوني ولسی او نور قوتونه رامنځته شي. په پنجاب کې بیا وزه دارنګ ده چې دواړه خواوې اداوي کوي، که هغه پی ټی آی د هغه مدا کوي او که پاکستان مسلم لیگ نون د هغه مدا کوي، چې هلته د دې نمبر گیم پوره دی او دی به هلته حکومت جوړوي. خو دغه نمبر گیم ته که وکتل سي نو پاکستان تحریک انصاف او پاکستان مسلم لیگ نون په لږ ډیر فرق باندې برابر برابر چوکي ترلاسه کړي دي، خو اوس هم دوی اکثریت اړتیا لري. هغه پاکستان پیپلز ګوند هم کېدلی سي، هغه مسلم لیگ کاف هم کېدلی سي، نور آزاد غړي کېدلی سي، خو لا هڅې دوام لري په پنجاب کې هم. رانا ثناءالله دا اوس څو شېبې مخکې ادا کړی و چې دوی چې کوم ګوند دی هغه هلته حکومت جوړونې دپاره چې نمبر گیم دی هغه پوره کړی دی.
ډېره مننه کوم.
مننه له تاسو څخه.
دا د وی او ای دی واغ خپرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا وی او ای دی وا نیوز .com. هیر یې نکړئ.
پاکستان کې چې کوم پورستو کې انتخابات شوې دي دا غي د نتیجو تر مخه داسې ښکاری چې د تاریخ انصاف ګوند د مشر عمران خان به حکومت جوړي خو په نیویارک ټایمز کې د امریکای په وتلي اخبار کې داسې اندېښنې ښودل شوې دي چې د امریکا او په افغانستان کې د طالبانو ترمنځ چې کومې د سولې خبرې اترې روانې دي وایي چې د عمران خان د حکومت جوړېدو سره په دغه باندې اثرات پریوزي. پیر زبیر شاه صاحب نه پیسېړه ناخلو. پیر صاحب په خیر؟
په خیر.
پیر صاحب څنګه ګوري دغه چې کوم نیویارک ټایمز کې سره غلي دي چې غنې د عمران خان د حکومت جوړېدو سره به د افغانستان د طالب وسلوالو او د امریکای چې کوم د خبرو اهل زلي دي په هغه بد اثرات پریوزي؟
نو جی دا بالکل دي دا رپورت کړی دی هغه کې زنا سرون کې سره خبرې شوې دي خو بنیادی د چکم رپورٹ دی پدې کې دا خبره کوي چې عمران خان د راتلو سره چکم په افغانستان کې د طالبانو سره خبرې دي او د جنگ ختمولو لپاره کومه دوی هلې ځلې کوي هغه کې به حالات نور پیچیده شي. ولې چکم او بل په داسې حالاتو کې چې کوم عمران خان را روان دي چې امریکای او د پاکستان تعلقات ډېر زیات خراب دي او که عمران خان کتا سو ګوري نو د چکم طالبانو سپورټ کړی دی د دې ته چکم د دوی جنگو د ته جایز ویل دي په یو موقع باندې او بیا د امریکای چکم د ډرون حمله وی په هغه کې په پاکستان سیمه کې کېدې کبالي سیمه کې نو هغه په خلاف هم دی او بل عمران خان چې سمره کومه پالیسی و ټول اول نه بج د کومه خبره کولې هغه د امریکای خلاف وی نو د ټول خبره خو بهرال د کې دا دی چې اوس عمران خان راتلو سره به دوی دا دښنه لري چې کومه خبره تر روانه دی ولې چې عمران خان به هم خپل کردار غواړي فوج به پاکستان به خپل کردار غواړي او پاکستان چې کوم کردار دی هغه ورس په ورس امریکای کوشش ته چې کمی کی په دی وجنه امریکا ولې چې کوم امریکا پاکستان نه وختنه کوي پاکستان اوس هم لانه دی پوره کړي نو دی دا وایي چې پاکستان وزنه سړنو کې پکې دی اخبار کې دا وایي چې پاکستان سره به کوم تعلق دی دا به اوس بیا په سره یو فوکس په راځي ولې چې افغانستان پاکستان اوس هم مهم دی خو ور سره دوی وای چې تعلق به هم خرابېږي ولې چې کوم عمران خان او اوسه پورې سویل د امریکای خلاف یا د جنگ کې خلاف هغه فرض کړي سر ته کوي نو تعلق به دواړو ملکونو خرابېږي.
پیر صاحب بهر نړۍ په دې خبره باندې څومره پوهه ده چې په پاکستان کې چې کوم د امریکای د پاره په خصوصي توګه یا افغانستان او هند د پاره چې کوم غدي هغه د پوز په لاسونو کې دي نو آیا د عمران خان حکومت به دومره وستوان لري چې هغه د فیصلې وکړي؟
نو جی دغه دوه خبرې دي یو خو بالکل دا تاسو خبره چې عمران خان په لاس کې به اسم نه لکه څنګه نواز شریف چې کوم پارلیمنت هغه په لاس کې اسم نه وو نو هر یو شی چې کوم افغانستان حق له پالیسی دا هند له حق له د امریکای سره بیا طالبانو سره خبره دا به ټول د فوج په لاس کې خو دلته کوم وګورو نو عمران خان خپل تکرر چې اول بل ورزکو په هغه کې د دا دوه درې خبرې وکړه کې د و چې یو به امریکای سره مونږ تعلق دا سه چې دواړو ته فائدہ مند تعلق کې هند سره دوی چې امن وکړو افغانستان سره دوی چې مونږ به امن کوو او ور سره به بارډر کوو نو که فرض کړه دا د خبرې کوي نو دا سخکاری چې مکه فوج چې کوم په مرسته دی او سکتدار تر روان دی اغه فوج سره به دی اول اول ټکراو کیږي اغه سره به ولې چې دک کیسې وي چې کوم نواز شریف کله فوج ته ودرېدو چې دا تاسو خپل تګلارې بدلې کړي نو نواز شریف مونږ انجام ولې دوی چې اغه اوس په جیل کې پروت دی مکه خبر ولاسا نو که فرض کړئ عمران خان فوج نه بغیر صدا سي کوشش وکي امریکای سره افغانستان سره یا هند سره تعلقات خکولو نو فوج به ډېر زر پوښتې چې دا خو یو لانجه ده او عمران خان سره به هم اک کوي چې کوم دین وا شریف سره وکړل.
ډېر مننه پیر زبیر شاه صاحب.
ډېر مننه.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voadnews.com.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیو نه تاسو د ډیوی خبرونه ته غوږی مسملګری اوسې زمغه خبرونه لا هم دوام لري. یو وار بیا تاسو پام راګرځو مهمو خبرونو سټکو ته.
په پاکستان کې د انتخاباتو وروسته په مرکز کې بریالي ګوند تحریک انصاف او نور غټ سیاسي ګوندونه په مرکز او صوبو کې د حکومت جوړولو په هلو ځلو کې بوخت دي. د تحریک انصاف یو مشر محمود رشید وایي ګوند کې اتحاد دی.
یہ فیصلے بھی اگلے دو تین دن کے اندر متوقع ہے، انشاءاللہ دو تین دن میں چیف منسٹرز کے نام جو ہیں وہ فائنل ہو جائیں گے.
د پاکستان سپریم کورٹ د حکومتي پوزي افسرانو د دوو شهريتونو لرلو د قضيه په اورونه کې د پښتنه کړي چې ولي د پاکستان په خواني پوزي افسران او جنرالان په بهر هیوادونو کې روزګارونه کوي.
ساکب نثار دا پوښتنه هم وکړه چې د استخباراتي ادارې پخوانی مشر د ریټایرمنټ څو ورځې وروسته بهرني هیواد کې د ملازمت لپاره څرنګه فلاړو.
افغانستان په شمالي ولایت جوزجان کې د داعش ډلې د مشر مولوي حبیب الرحمن په ګډون 250 داعشیان حکومتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. طالبان ادعا کوي چې 214 داعشیانو د دوی د جګړې په پایله کې حکومتي ځواکونو ته ځان ورکړی.
او سمرانی کو خبرونه د تفصیل سره.
په پاکستان کې په 15 جولای شوی انتخابونو وروسته تر ټولو زیات سیټونه ګټونکي ګوند تحریک انصاف د حکومت جوړولو په هلو ځلو کې بوخت دی. په دغه انتخاباتو کې د عمران خان تحریک انصاف ګوند 114 څوکۍ ګټلی، خو د حکومت د جوړولو لپاره ورته د 110 څوکیو ضرورت دی، چې لا اوس هم ډېرې څوکۍ پاتې دي چې عمران خان پې حکومت جوړ کړي. په تحریک انصاف ګوند نیوکه کیږي چې له خپل منځي اختلافونو د لاسه یې د قومي اسمبلۍ لپاره لا د سپیکر او په پښتونخوا صوبه کې د وزیر اعلی د څوکیو لپاره نمونه هم نه دي ټاکلي. خو د تحریک انصاف یو مشر محمود رشید وایي د دوی په خپل منځ کې بې اتفاقي نشته. په دغه انتخابي نتیجو په پاکستان کې مخالفه سیاسي ګوندونه اندېښنې لري او په دې لړ کې سبا له مخالفه سیاسي پارټیو د مسلم لیگ نون په غوښتنه په اسلام آباد کې ټول ګوندیز کانفرنس هم بللې.
د پاکستان سپریم کورټ د حکومتي او پوځي افسرانو د دوو شهريتونو لرلو د قضيه په اورونه کې د پښتنې کړي چې ولې د پاکستان په خواني پوځي افسرانو او جنرالان په بهر هیوادونو کې روزګارونه کوي. د پاکستان پوځي افسران د نوکرۍ د ختمېدو یا ریټایرمنټ نه دوه کال وروسته هر چرته روزګار کولی شي، خو د ریپورټونو تر مخه د پاکستان په خواني لوړ رتبه پوځي افسران دا وخت په بهر هیوادونو کې میشتي. په دغه کې د پوز په خواني مشر اشفاق کیانی شامل دی چې په استرالیا کې ژوند کوي. د دغه ترڅنګ د حکومتي کارکونکو د دوو شهريتونو لرلو په قضيه کې مشر قاضي جسټس میا ساقب نصار د دې خبرې نوټس اخیستی چې د ایس آی په خواني مشر شجاع پاشا او د پوز په خواني مشر راحیل شریف د ریټایر کېدو دوه کاله وخت پورا کېدلو باندې بهر هیوادونو کې کار پیل کړي.
پاکستان سپریم جوډیشل کونسل د پوز په خواست د اسلام آباد های کورټ د جج جسټس شوکت عزیز صدیقی نه په هغه بیان سپیناوی غوښته چې پکې نوموړي په پوز او استخباراتي اداره آی ایس آی باندې په عدالتي فیصلو کې د لاسوهنې تور لګولې وو.
د خیبر پختونخوا پر نو خار سیمه کې د سټیج پختنه سندرغاړي او ماډل ریشمه خان د هغې خاون په ډز وژلې ده. د نو خار ضلع د کلا سیمې د پولیسو مشر مسعود خان وایس آف امریکا دوه سره په خبرو کې پخلی کړی چې دغه پیښه پرون د نهې یا د سې شنبې پر ورځ مازیګر ناوخته رامنځته شوې ده.
د افغانستان په شمالي ولایت جوزجان کې د داعش ډلې د مشر مولوي حبیب الرحمن په ګډون 250 داعش وسلوال حکومتي ځواکونو ته تسلیم شوی دی. طالبانو هم داوا کړی دا چې 214 داعشیان د دوی د جګړې له عمله حکومتي ځواکونو ته سلامي شوی دی.
تیرونه د شمالي کوریا لخوا د 55 کسانو د مړو آثارو ورکولو وروسته د امریکې ته د شروع پر ورځ منتقل کړی شوی دی چې دا د امریکا هوایي ریاست په پوځي تیارو کې را رسیدلی. د امریکا د صدر مرستیال مایک پنس په هوایي کې د زړو مړو آثارو رسیدلو په محل په یو دستوري کې برخه هم اخلي.
د ایران پوځي مشر یا د انقلابی دستو کمانډر محمد علی جعفری د امریکای د صدر ډانلډ ټرمپ دغه غوښتنه رد کړې چې غوښتل یې د ایران د صدر حسن روحانی سره به ملاقات وکړي. د انقلابی دستو کمانډر ویلی د د په وینا د امریکا په سیر لوی شیطان سره بچری هم ایران لا د خبرو اترو اجازه ور نکړی شي.
او د امریکا خارجه چارو وزیر مایک پومپیو به روانه اونۍ کې سنگاپور کې د سویلی مرختیځ ایشیا په انجمن کې د شاملو ملکونو خارجه وزیرانو سره ملاقات کوي.
فیسبوک په امریکا کې د نومبر په میاشت کې کیدونکو مینځنی انتخاباتو نه وړاندې د یو شمیر جعلي اکاونټونو په تړلو لاس پورې کړی دی. فیسبوک تیر ورځ اعلان کړی چې دوی 8 د فیسبوک پاڼې، 12 اکاونټونه او وو د انستاګرام اکاونټونه په دې تور تړلی چې دوی په فیسبوک غیر قانوني اشتهارونه چلول. د سړنې ادارې اټلانټیک کونسل وای په فیسبوک 2,90,000 جالي پاڼې دي چې په امریکا کې د بیلابیلو ټولنو ترمنځ د کرکې خورولو هلې ځلې کوي. یو ډېر امکان دی چې دغه پاڼې د روس نه چلول کیږي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده. قدمونه اوریدونکو موږ سره ملګري اوسئ. یو څنګه چې باندې تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان سپریم کورټ د حکومتي او د پوځي افسرانو د دوو شهریتونو لرلو د قضیې اوریدلو په وخت دا پوښتنې کړي دي چې ولې د پاکستان پخوانی پوځي افسران او جنرالان په بهرو هیوادونو کې روزګارونه او کارونه کوي. د پاکستان پوځي افسران د نوکرۍ د ختمېدو یا ریټایرمنټ نه 2 کاله وروسته هر چرته روزګار کولی شي. په دې هکله نور تفصیل تار کړی دی زموږ خبریالې په دې رپورټ کې.
په سترې محکمې کې قاضیانو او د سرکاري افسرانو د دوه ګونې تابعیت یا ډیول نیشنلټي په اړه د اسخود نوټس اوریدنه وسوه. د اوریدنې په محل د دفاع وزارت سکتر عدالت ته وړاندې سو. تر قاضي ثاقب نثار د فوجي افسرانو او د سرکاري چارواکو د ډیول نیشنلټي یا د دوه ګونې تابعیت په اړه پوښتنې رابرسېره کړې او دا پوښتنه هم وکړه چې د استخباراتي ادارې پخوانی مشر د ریټایرمنټ 4 ورځې وروسته بهرني هیواد کې د ملازمت لپاره څرنګه فلاړو. دوی دا هم ویل چې د فوج مشر جنرال راحیل شریف هم بهرني هیواد کې ملازمت کوي او پښتنه وکړه چې آیا په دې اړه قانون کې څه اجازه شته کنه. اټانی جنرال عدالت ویل چې د قانون تر مخه وفاقي حکومت سرکاري نوکر ته بهرني هیواد کې نوکری اجازه ورکولی سي، خو د ملازمت ختمې دوه کاله وروسته یو سرکاري نوکر په بهرني هیواد کې نوکری کولی سي. سترکازي ویل چې د دغه قانون په وجود سرکاري نوکران د ریټایرمنټ سمدستي وروسته څرنګه بهرني هیوادونو ته نوکریان لپاره ولاړ سي چې ورسره حساس معلومات هم وي. دوی ویل چې معامله ډیره حساسه ده او په دې اړه د دفاع د وزارت څخه تفصیلات وغوښتو او اوریدنه یې د رواني میاشتې تر 2 نیټې پورې وځنډوله. په فوج کې د دوه ګونې تابعیت یا ډول نیشنلټي او په بهرني هیوادونو کې د دوی د نوکرۍ په اړه بریګیډیر سید نذیر ډیوا ریډیو سره خبرو کې وایي چې نه یوازې فوجي افسران بلکې د دوی میرمن چې ورسره واده کړی وي هم دوه ګونی تابعیت نسی تر لاسه کولی.
قانون خدا دی چې کله ته د سرویس نه وزي ریټایر شي نو دې پاغي باندې تقریبا 2 کاله دي چې پاغي کې ته سیاسي په اکټیویټیز کې سن اخیستلې او بل داسې چې کوم ځای داسې نوکری کې نو پاغي باندې په دوړاندې نه اجازت غواړي چې هغه د حکومت ان او سی درکي نو هغه نه پس هغه نوکری هلته کولی شي. لکه څنګه چې د راحیل شریف صاحب په دغه کې وشو چې هغه ته د حکومت د طرفه ان او سی ملاو شوه، البته د شجاع پاسا پاشا په بهر نوکرۍ باندې وړاندې هم ګوتې چې تشوی وي چې دا د استخباري ادارې یو ډېر لوی مشر تېر شوی دی او ده سره داسې معلومات شته دي چې ده سره دا نه ښایي چې دا یو پردي ملک کې یو پرایویټ دغه کې نوکری وکړي.
سترې محکمې د کورنو چارو د وزارت څخه په نورو محکمو کې موجود سرکاري افسرانو د دوه ګونې تابعیت په اړه هم پوښتنې کړې دي. د څېړونکو وینا ده چې په سترې محکمه کې به د قانون تر مخه پرېکړه وکړی سي، خو په پاکستان کې د نوي حکومت راتګ سره دغه معامله یو ځل بیا رابرسېره کېدای سي.
قدر منو اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو د افغانستان په شمالي ولایت جوزجان کې د داعش ډلې د مشر مولوی حبیب الرحمن په ګډون 2.5 داعش وسلوال حکومتي ځواکونو ته سلامي شوې دي. طالب وسلوالو هم دا وکړه چې د دوی د جګړې د لاسه 214 داعشیان حکومتي ځواکونو ته سلامي شوې دي. دا ټول تفصیل د ډیو ریډیو همکار مجاهد جواد په خپل رپورت کې تاسو ته وړاندې کوي.
د افغانستان په شمالي ولایت جوزجان کې 2.5 داعشیان چې 13 تنه یې ښځې او ماشومان هم دي افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د جوزجان ولایت د درزاب د امنی قومندان توران محمد اسماعیل رسنیو ته دغه خبر د ورکولو ترڅنګ ویلي دي چې په تسلیم شویو کسانو کې په شمال کې د داعش ډلې مشر مولوي حبیب الرحمن او د مولوي مفتي نعمت په ګډون د داعش 12 نور قومندانان هم شامل دي. تر دې مخکې په شمال کې د 209 نمبر قلور دوله خوا په خبرې شوې اعلامیه کې د تسلیم شویو داعشیانو شمیر 102 تنه یاد شوی و. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې تیر ورځ هم په درزاب ولسوالۍ کې د داعش ډلې 40 وسلوال دولت ته تسلیم شوي و. دوی زیاتوي چې یاد داعشیان د امنیتي ځواکونو د ځمکنیو او هوایي عملیاتو په پایله کې تسلیم شوي دي او تسلیم شوي داعشیان یې تیره شپه له درزاب ولسوالۍ څخه د جوزجان مرکز شبرغان ته انتقال کړي دي. بل پلو په افغانستان کې وسلوالو طالبانو د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې 214 داعشیانو د دوی د جګړې په پایله کې حکومتي ځواکونو ته پناه وړې ده. طالبانو په دغه بیان کې ویلي چې دوی په یاد سیمه کې د تیرو څلورو شپږ ورځو راهیسې د الخندق په نامه عملیات پیل کړي وو چې په ترڅ کې یې 29 داعشیان وژل شوي او 128 تنه یې د دوی لخوا ژوندي نیول شوي دي. طالبان دا هم وایي چې له داعش سره په دغه جګړو کې 18 طالبان وژل شوي او 13 نور ژوبل شوي دي. د طالبانو او داعش ترمنځ د دغو جګړو او دولت ته د داعش د دومره زیات شمیر وسلوالو د تسلیمېدو په اړه خپل داعش ډلې تر اوسه څه نه دی ویلي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلې او اوریدلی سي. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. Twitter @VOADIVA.
دا د وایس اف امریکا د وخت پرونه د قدر منوریدونکو اوس هم په پاکستان کې د نوي حکومت به د گاونډي هیوادونو سره څنګه اړیکې وي په دې حق لا زمګه خبريال احسان محمد خان د سیرنکارانو نظر غستې دي چې سیرونکو سهیل احمد د وایس اف امریکا د وسره په خبرو کې ویلي دي چې خارجه پالیسی روایت د پاکستان د پوسټ پلاس کې وي نو دا وخت ښکاره کوي چې د نوي حکومت بس تګلاروي. نور تفصیل په دې رپورت کې تاسو ته وړاندې کوي.
په دې حقلا د عالمی اړیکو ماهر پروفیسر اجاز خټک سره دا سوای
خبره ده دا د اعلان کړي چېرې موږ خپل نور تعلقات کشمیر باندې یا نور مسلو باندې اختلاف دي هغه باندې خبره کړي کو چې په کوم خبرو اختلاف دي تر هغه باندې تعلقات ښکاو اما بل یو بل سره به تړو نه چې د کله کشمیر ته کوډ شو دی مطلب دا چې نور ټول تعلقات بنیاد کول په کشمیر او کشمیر نه چلا د حل کولو کومه سماته اس په عقل سره چې دا غلط یا ټیک شو کوم دي نه ښکاري نو کشمیر یعنی حل کیږي افغانستان باندې کې چې موږ نو ما تعال کم سے فرق نخگاری ایسا بولی پاکستانی اصد کم دغاو تو دو چی کم اخبرم ایٹوٹیوڈو افغانستان بارا کی او چی کم دیری اصد تے ما دا سے نخگاری چی سو چینج پاکی منگویلو سو پوزیٹر چینج پاکی ما تا نخگاری.
دا ہند خارجہ چار وزارت چی دا تما سرکند کڑی پاکستان کی نوے جوڑی دون کے حکومت با پا جنوبی اسیا کی دا تندروائی او طرح گرائی ختمولو دا پارا کار وکڑی. ہم دا غڈول دا افغانستان صدر ڈاکٹر اشرف غنی هم دا عمران خان سره ټلیفوني تماس په محل ویلي پکاره دا تیر شوی وخت هیر کړی او دوړ دواړه هیوادونه په ګډه د خوشحالۍ پرمختیا او معیشت نوي بنیادونه کېږدي. سیړنکار ډاکټر سهیل احمد وایي دغه ویناګانې هر څو چې د ستاینې وړ دي، خو په دې پړاو دا ډول خبرې یوازې روایتي ویناګانې ګڼلې شي چې دا د دې وړاندې هم اورېدې شي دي.
نو دا خو ما روایتي خبرې دي، په دې کې څه خاص بدلون نشته دي، دا ټول داسې وایي. په دې کې چې کوم زمونږ په فارن پالیسی باندې غټ انفلوئنسینګ فورس دی، نو هغه زمونږ ملټری اسټابلیشمنت دی، پرټیکولرلی د افغانستان او د هندوستان حواله سره. نو دا سیز به ملټری اسټابلیشمنت په مشورې باندې هغه به په مخکې کې ځینو هغه د ملټری اسټابلیشمنت د مشورې سره تللی شي مخکې، هغه خپل انډیپینډنټ فارن پالیسی په افغانستان او په هندوستان کې نشي چلولی چې څه دی غواړي، که چېرې هغه په د ملټری اسټابلیشمنت د پالیسی سره یا د هغې اقداماتو سره په تصادم کې راځي، نو بیا به د هغې خبره منل کېږي او بیا به د خبره نشي منل کېدی.
پاکستان چې د هند، افغانستان، ایران او چین سره ګډې پولې لري، خو د چین نه علاوه درې واړه نږدې هیوادونو سره تجارتي اړیکې د ستونزو سره مخ وي. سیړنکاران وایي که چېرې د دغه ګاونډي هیوادونو سره د پاکستان دننه نوې جوړېدونکې حکومت د ښې تجارتي او سفارتي اړیکو دپاره په عملي توګه ګامونه واخلي، نو دا د ټولو هیوادونو او خپل د پاکستان معیشت او اقتصاد دپاره ډېر ګټور ګڼل کېږي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
درمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د پاکستان چې د صحافیانو یا خبریالانو لپاره یو سخت هیواد دی، خطرناک هیواد دی. دغلته میډیا څومره ازادي لري او څومره قدغنونه دي، په دې موضوع باندې د ډیوه ریډیو خبریال ارشد مومن د فریډم نیټورک د مشر اقبال خټک صاحب سره مرکه کړې ده، او هغه وایي چې په پاکستان کې میډیا د فشار لاندې ده، هغه احتجاجونه نشي ورکولی، پخپلو پاڼو ځای نشي ورکولی، او صرف هغه ګوندونو ته وخت ورکوي چې انتخابات یې ګټلي دي. دغه د اقبال خټک صاحب دغه مرکه تاسو ته وړاندې کوو.
موږ دا ګورو چې په ټلویزیون باندې ډېر زیات فشار دی. ټلویزیون ته دغه اجازت خوشته چې هغه ګوند چې چا ګټلی ده، د هغه غړي، د هغې ملګري خپل جشن مناوي او هغه جشن خلکو ته ښودل کېږي، لیکن هغه ګوندونه چې چا ګټلی نه ده او شکست ورته ملاو شوی دی، د هغې غړي او ملګري که احتجاج کوي نو هغه احتجاج نه ښودل کېږي. سو فشار ډېر زیات دی په میډیا باندې، او دغه فشار مخال کې څه خاص مقصد دپاره دی، او هغه مقصد چې دی هغه سیاسي ګوندونو مخال کې اظهار هم کړی دی چې یو خاص ګوند ته ګټه رسول دپاره دا هر څه شوي دي. د هغې د وینا مطابق افغانستان چې په خپل چینلو باندې نشي غږېدی او د دواړو اړخ تصویر نشي پیش کولی، نو هغې مجبورن کې د خپل عزت دپاره او د خپل پیشې مقدم حیثیت په وجې هغې په ټویټر باندې یا په فیسبوک باندې دا وینا ضرور کوي چې هغې رښتیا نشي ویلی.
چې کله میډیا هغه سیزونه نه ښکاره کوي کوم چې هغوی ته په کار دي، یا په هغه خبرو باندې بحث نه کوي کوم چې خلک اورېدل غواړي، د خلکو اعتماد به څومره کمیږي په دغه پاکستانی میډیایي ادارو باندې، ځکه چې دوی ته بیا هغه سیزونه نه ورکوي؟
میډیا باندې دغه وخت کې د بدقسمتۍ نه ډېر اعتراض دی چې دوی رښتیا یا دواړه اړخ تصویرونه نه ښودلو کوشش کوي. یو اړخ چې ډېر زیات رامخته کوي، او نور مختلف قسمه الزامات هم دي، او یقینا کچره میډیا د دغه الزاماتو جواب نه ورکوي نو د خلکو اعتماد به کمیږي، او که د خلکو په میډیا اعتماد کمیږي نو یقینا هغه په جمهوریت هم اعتماد کمیږي، او بیا به هغه خلک مخ ته زیات راځي چې څوک د طالبانو په ترس کې وي یا د نورو ګوندونو په ترس کې وي یا د غیر جمهوری خلک چې په جمهوریت کې یقین نه لري هغې ته به وده زیاته ملاوي.
ډېره مننه اقبال خټک صاحب د وخت راکولو.
السلام علیکم.
I'm going to tell you how it works.
The mobile phone, iPad, ya computer da saravi no VOA diva pa internet hum katale au aure deshe.
I'm going to tell you how it works.
Pateda www.voadivanews.com.
دا د وایس اف امریکا د خبرونه دا اوس هم تاسو باجوړ ته بوزو چته چې په دغه تحصیل کې د 15 لک آبادی لپاره جوړ هسپتال خوشته دی خو هلته کې بنیادی اسانتیاوي چې دی هغه د نش برابر دی په دې اغلا عرفان الله جان د امو خلکو خبرګون راغون کړی دی په دې رپورت کې تاسو ته باندې کو
کڅ هم حکومت د زلې د سرخارنا قریبا 80 کیلومتر لري نورخاته اڑخته پرتا په بارنګ سیمه کې بیک ډیګری اسپیټال جوړ کړی دی خو ولې نه خو په دغه اسپیټال کې د ایمرجنسی کوم سامان شته او نه پکې دارو شته او دغه رنګ د ایمبولس د گاډي د نشوالي ترڅنګ پکې د ډاکټرانو مهمو چوکۍ د تیرو 14 کالونو خالی پرتې دي د اسپیټال د ستونزو په اړه د سیمې اولس ډیو رادیو او ټي وی ته صدارنګ ویل
علاقه ده د قسم قسم کې سونه راځي کنه مونږ سره اکثر څوک د غرونو غورځيږي یا سر ته پټو پاک مونږ ورګ مونږ سره سرجری مکمل اټس دغه نشته دی او نو سم میډیکل سپیشلیست دی چې لکه بعضی داسې بیماران چې هغه د عام ډاکټران نشي سپورټ کولای کنه نو سرجیکل سپیشلیست او میډیکل سپیشلیست او دې سره سره مونږ سره یو گاینیکالوجیست هم پکار ده ځکه چې زنانه کیسونه د غوږ مونږ زندګۍ سره ریلیټډ کیسونه دي کنه نو بس دا درې ډاکټران مونږ کم
مشکلات دی دلته کې میډیکل سپیشلیست نشته دی دلته کې آرتھوپیډک ډاکټر نشته دی سرجن نشته دی نو دا ټولی مسلې دی دلته کې چې داسې ماینر انجری راشي چېرته کې معمولی بیماری دا هغه علاج کیږي خو بیسیک سہولیات نشته دی دلته کې چې هغه مطلب علاج وشي نو دا غیر لپاره خار ته یا پیښور یا درګۍ ته چې کوم دی هغه بیمار بیا مجبوراً رواني
د بارنګ د اسپیټال قائم مقام مشر ډاکټر وای چې دی اسپیټال ته ډیر زیات مریضان راځي خو د ډاکټرانو د کمی د وجه ورته سخت مشکلات رامنځته دي او نو دوی سره کومي ویډیا دوايانې یا دارو شته چې مریضانو ته ورکړي دی ول
دا غي په سلسله کې ته آرتھوپیډک سرجن کمې دي د سرجیکل سیټ باندې کمې دي او اهم شی د گاینیکالوجیست چې کم دی مو سره کمې دي چې دا کمې په دې اسپیټال کې پوره شي مو سره بنگلېشته کوارټر شته وبشته بیلشته هر څه ضرورت تقریبا ورو روان دي ا کمې په کې شته خدای شي لکه بیم سره پاتې کې دي شي لکه نو چې دا سہولیت موږ ته مو هي شي د خیر
کڅ هم حکومت دا اداوي کوي چې د سیمې اولسته وړیا د صحت سہولتونه ورکړي دي خو چې څوک هم دغه اسپیټال ته دراغلي مریضانو حال وګوري نو د حکومت د داو حقیقت باورتا پخپل سرګنشي عرفان الله جان وایس اپ امریکا ډیو رادیو ضلع باجوړ
دا د وایس اف امریکا د وخت پرونه دا د خیبر پختونخوا په نو خارسي مکه د سټیج پختنه سندرغړی او ماډل ریشم خان د هغې خاون په ډز وژلې ده او د ډي بي سره په خبرو کې د نو خار ضلعې د کلا سیمې د پولیسو مشر د دغې پیخې پخلی کړی دی چې دا د نهي یا د سه شنبې په ورځ مازیګر ناوخته رامنځته شوې ده نو تفصیل ریاس حسین راکوي
په نوخار ضلع کې د نوخار کلا د پولیس انسپکټر مسعود خان وایي د ملزم په ضد پلټنې روانې دي او ډېر زر به گرفتار کړی شي
او غریب تنازع ورته خپل منځ کې گرفتار شوی نه دی او چا په شروع کې گرفتاری متوکل شي نه دی به گرفتار شي دا وایي د کیږي دا چې د 2 خزه 10 مو درې مخ کې بس غریب خپل کور منځ کې خصوص جنگ جګړه غني وقتی ته ور
ریشما خان د پایت سره سو میاشتې وړاندې واده کړی وو او د هغې بچی نه وو د دې وړاندې پایت درې ودونه هم کړی دي سړنې وایي په پاکستان کې د کال 2018 حسی دیارلس د موسیقي سره تړلي هنرمندان وجلې شوې دي چې پکې زیاتره خزي هنرمندان په خیبر پښتونخوا مرکزی ښار پیښور کې په نخښه کړی شوې دي په کال 2015 کې هم په نوخار ضلع کې مسرت د ټیلی ډرامو هنرمند وجلې شو وا په کال 2014 کې سایمناز د خپل رور په ډزو د جوبل کې دوه وروستو په هسپتال کې سا ور کړی وا په کال 2012 کې د پښتو ژبې هنرمند غزاله جاوید خپل خاوند په ډزو وجلې وا ایمنداس هم په کال 2009 کې خپل رور وجلې وا وه. نوموړی شاعر او لیکوال اکبر هوتی وایي هنرمندانو ته په پاکستان کې تحفظ نشته، باید چې حکومت هغوی ته تحفظ ورکړي.
نور چې کوم سندرغاړو تیرو سو کلونو کې دا مړې شوې وجلې شوې، د دې خبرې مطلب دا دی چې دا دین وجلې کیږي، بلکې دا فن وجلې کیږي، دا هنر وجلې کیږي. په دې وطن کې، په دې ریاست کې دا هنرمند خلک، د دې سوشل سیکورټی نشته، د دې سماجی تحفظ نشته، د دې د ژوند تحفظ نشته. دلته خو د هر انسان د سر د ساتنې د مسلو سره مخ ته، خو بیا داسې قسمه خلک هنرمند دي. د هنرمندو کار خو دا دی چې د خپلې ژبې خدمت کوي، د خپل فن خدمت، او هغه چې دی نو جهان ته ښیي. سوسناک خبره ده، او دا په خصوصي توګه د راتلونکي نوي حکومت دپاره یو چیلنج هم دی. د هنرمندانو او هغوی چې دی نو د فنکارانو تحفظ چې دی نو هغه یقیني کړو.
تیر کال په مردان دله کې هم د سټیج او ډرامو هنرمنده سنبل په خپل کور کې وجل شوې وه، او امنیتي چارواکو د هغې ملزمان هم گرفتار کړي دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
من اوریدن کو ماشومان د صحت پاړه باندې رپورٹ تاسو پام راګرځو. د صحت ماهران وای چې د مور پی د ماشوم د صحت لپاره ډیر زیات ضروری دی. باندې د ډیو رډیو خبريال حمید سمسور رپورٹ را لګلې.
دغه سیمینار په کوټه کې د بلوچستان د روغتیا د څانګې و ماشومان ته د مور د شیدې د ورکولو د نړیوالي اونۍ د لمانځلو پر مهال باندې ترتیب شوی وو. د روغتیا د څانګې ماهرین وویل چې و ماشوم ته تر ټولو لمخه لومړی د مور شیدې ورکول د یو شمیر ناروغي ختموي، او دغه ډول بیا و ماشومان ته تر شپږو میاشتو پورې د مور شیدې ورکول هم ډیر مهم ارزښت لري. د سیاد د څانګې ماهرین وویل تر دوو کلو پورې و ماشوم ته د مور شیدې ورکول ډیر ضروری دی. د کوټي د بولان میډیکل کالج پروفیسر مشتاق جعفر وویل هر کال په پاکستان کې 8 لک ماشومان د خوراک د کمی له سبب زخه پر ژوند له لاسه ورکوي. د ده په خبره چې په بلوچستان کې په هر زورو ماشومانو کې 3 شپېته په لومړۍ میاشت کې او 9 بیا په یوه کال کې دننه د خوراک د کمی له سبب زخه مري. په بلوچستان کې 14% ماشومان د خوراک له سختې کمی سره مخامخ دي، او 25% بیا داسې دي کډې کوچنۍ دي.
سیدی بلوچستان کې، سیدی سپیشلی انټیریر بلوچستان کې د کوچنیان سیدی د کم غذایی د وجه سیدی کنه ډیر نه جوړیان کې مبتلا دي. د غذا د کمی د وجه ډیر اموات کیږي. ولې سی غذا د کمی د وجه د کوچنیان وزن ډیر کم سی، د کوچنیان مدافعت نظام کم سی، د هغو ته سیدی کنه بیا دست الټي او د نمونیا دغه د ټوخی او د سکار و نه جوړیان ډیر کیږي. هغو د وجه د کوچنیان بو زیات سیدی کنه شرای اموات سیدی د ډیت ریشو زیاته ده. د کوچنیان سیدی کنه اول شپږ میاشتې سیدی صرف او صرف د مور شو دی.
حکومت د بلوچستان په نصیر آباد، ظفر آباد، ژوب، کلاسیف لا کې بیړنی زواز اعلان کړی ده. ډاکټر عابد
بریسټ فیډینګ جو پہلے گھنٹے میں یعنی پیدائش کے فوراً بعد تقریبا جو شروع کرائی جاتی ہے بلوچستان میں وہ ہے 63%.
دلته په بلوچستان کې درش پیتر شزی د زیږو دوه وروسته په سملاسي ډول ماشومان ته د مور شیدې ورکوي، او دغه ډول دلته په بلوچستان 20% شزی داسې دي چې هغه ماشومان ته یوازې شیدې ورکوي. ډاکټران وویل چې په بلوچستان کې زیات شمیر شزی د خوراک او د وینې له کمی سره مخامخ وي. حمله دغه کبله د دوی ماشوم د خوراک د کمی سره سره له ناروغي سره مخامخ شي. د بلوچستان د ماشومانو د خوراک د څنګ مشر ډاکټر ناصر علي بوکټي وویل چې په بلوچستان کې یوازې په وځ لوکي د یونیسف په مرسته باندې د ماشومانو د خوراک لپاره د روغتیا پروژه روانه ده. د دې په خبره چې د سوبې په نورو سیمو کې هم و دغه پروګرام تاړتیا ستا. ډاکټر روبینا میربیا وویل چې د شپږو میاشتو وروسته و ماشومانو ته د مور د شیدو سره سره اګۍ، پټاټا، دال او نور خوراک مور کوي. د پرمندو باندې ژغ وکړي چې د ماشومانو لپاره د دوی په خپل خوراک کې سوزی، غوښه، میوې دي خوري. کچیر دوی لروزی یو ګلاس او یو سیب وخوري، دا د ماشوم خوراک پر کولای شي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون.
د واشنگتن ڈی سی نه دا